سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشري حقونه رعایت نه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 140 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګ ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تېر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه ډالر وه خو سږ کال دا اندازه څه باندې 140 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. په تېر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لورې په 150 توغول شوو توغندیو کې 90 دوی له لورې شاند شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف ویشتل شوي وو د دوی له لورې شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو دوی اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو غبرګونو خو دا ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند د اوبو د پریښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د حکومت له بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیله ونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام ودکړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلبند د اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 6.5 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې څخه علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ښاغلي مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف داده تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو باندې فیصله وشي.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې کجکی بنده د پلاوی د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوې چې دغه بند اوبه سلګونه کیلومتر لري تر ایران پورې نشي رسیدای او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تښ دی.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د خبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایراني چارواکو په اړه خودلې مکته جزئیات راکړل، په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د 1415 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي.
افغانستان او ایران په 1915 کې کله چې موسی شفیق او وایدا هغه تړون امضا کړي د اوبو په ارتباط باندې د هلمند رود په ارتباط باندې، هغه د 1,300 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 6.5 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 2.5 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 4 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهرشاه د همسایګۍ په حسن نیت په اساس هغوی ته 4 متر مکعب نور اوبه هم ورته وروسپارل چې دا جمعن سي 6.5 متر مکعب اوبه په ثانیه کې شي 1,300 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي. او نور مرتمایده نه د مرغاب نه د هریرود او نه د هلمند اضافي اوبو په احتواط باندې موږ د دغه سر لرو د ایران سره کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي هغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي چې هغه تقریبا 14% د حقابې د اندازې څخه ډیر دي. مرغاب در رود است که ترکمنستان تزی او در ترکمنستان است بیا ایران تزی داغه سه نصف میلی متر مکعب او با یو اشاره دری دلار باندی پا داغه باندی خرسی پا کویت باندی چه تقریبا چه کم یو اشاره دری میلیارد دلار کیجه او داغه پیسه تقریبا 300 میلیون دلار دوی همیشه کرزی سه پا وقتی د تروریزم په خاطر باندې وسلوالو جنګیالیو ته لکه طالبان او نور جنګیالیو ته دوی سپلای ورکولی شي د افغانستان جنګ ګرم وساتي تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونلرو.
ډاکټر صاحب په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هوایدات منځ کې سوي په هغه کې ټوله هغه مواد موارد هغه ټوله ذکر سوي دي چې یعنی ترانزیت هغه امکانات پانګونی سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې شي هغه باشه بشپړ وساتل سي. متاسفانه چې په دې کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړې ده او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي توافقنامه لیکل کیږي که د هغه یو مورد هم دغه څه سره روان اوسي هغه مایده مرغا ده او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې. په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی په دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ وچکالیو څومره اغیز کړی او آیا ایران ته په هره ثانیه کې تر 6 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیږي؟
کله چې د دې مایده امضا سوی و په 1950 کال کې د افغانستان د اوبو زیرمې 4.5 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودله په اصطلاح باندې چارج درلودله او د چارج څه بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج ته تلل لکه ایران پاکستان ترکمنستان تاجیکستان او ازبکستان ته موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان 10,000 یخچال و د 10,000 یخچال څه د 2,300 څه هم کم یخچال موږ ته راپاتې دي. یعنی امکان لري تر اوسه پورې 2,000 یخچال ورته پاتې دي. د 10,000 یخچال څه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي چې مثلا د رودونه جوړوي دا 15 هاوسې جوړي او ورځ په ورځ باندې وچکالی په افغانستان کې ډیریږي او موږ په هیڅ بینالمللي دغه کې تړون کې موږ سهم نه یو چې موږ هلته یو تعهد مو کړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ څه اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو په وچکالی کې روان یو او افغانستان د یو لوی وچکالی سره مخامخ.
ډاکټر عبدالله هیواد د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستۍ تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي راډیو درنو مینوالو او پتی ربیا د رکوسو وازیزانو د خبرونی ګران اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړی. قدرمنو دوستانو، زموږ ځینې ګران اوریدونکي بیا هم په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه دا پوښتنه کړې ده چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو او عزیزانو خپرونه په کومه ورځ او پر څو بجو خپرېږي. که څه هم دغه معلومات موږ په تیرو خپرونو کې هم خپلو ګران اوریدونکو ته ورکړی دي، خو بیا هم په دې باب یادونه کوم او هیله ده چې دغه وختونه یاداشت کړي. د ورکوسو عزیزانو پروګرام هر یک شنبه د سهار د 9 بجو په خبرونه کې نشریږي او تکرار یې د جمعې د ورځې د 15 بجو په پروګرام کې خبریږي. په دې هیله چې په دغه ټاکلي وختونو خپلې خبرونې ته غوږ ونیسئ، رابسو د نن ورځې خبرونه به د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم لیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاذ څخه بدرنش هیله کېږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زموږ سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاذ څخه بدرنش هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کس به تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسېدو سره موږ کور ته راوستی او زما سره په کور کې راسره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغ اوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واټس اپ او ساده باندې ژنګ وی خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی عزیز په دې جمله کې وي اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
په سر کې باید ووایم چې زموږ یوه اورېدونکي د کوم ورک شوي شخص عکس په واتساپ کې ایښی دی خو خپله یې خپل غږ نه دی ثبت کړی. زه د دې ورک شوي شخص نوم او نشانې وایم. دغه شخص یو ځوان دی چې روح الله نومیږي او د محمد رحیم زوی دی چې مشهور په شیرین دی. 14 کاله عمر لري. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د صاحب زاده صاحب د کلی دی او 4 ورځې کېږي چې ورک دی. د دغه اورېدونکي د ټلیفون شمیره په دې ډول دی 0 9 9 8 5 5 5. شمیره بیا تکراروم 0 9 9 8 5 5 5. بلې د واتساپ شمیره ده 0 9 1 4 4 9 1 0 5. شمیره تکراروم 0 9 1 4 4 9 1 0 5. یو بل د واتساپ شمیره هم ستاسو چې هغه په دې ډول 0 9 3 2 9 8 1. شمیره بیا تکراروم 0 9 3 2 9 8 1.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل د طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو سره راځم که زه هم ولا لغونه ما لغمانه لکه خاص ته څه خبره ما شو نه درک شوې ده. الهام فلم ده چې هغه ته ولې ته نو ته ورته په لازم یو شي چې تر او هغه څه چې هغه نه ها چې هغه یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی چې څه وکړا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوي په ما.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته تاسو شو ځوان څوی دی د صدا په نام دی د پلان می دوست محمد دی مساکلات د ولسوالۍ څخه څوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک څوی دی اتن نه میاشت کیږي. نو کې په اړه کوم ور معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي ام شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 دوا پنځه دا پندسین شماره ده او بل شماره ده پیلانو صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادین ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نوارې د کلي تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد جین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه هر میاشتې مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوادۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېره وخته څورک دی د نولس کالو سره کورونا دلکه دی په جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. والسلام با احترام.
نزدیک را دو طول کار کن که اردوم کت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما دا کاز وی چشکی ولانی میجو دا نایز اطلاع زوی دا پینجل مسید زابل ولی تا تفر دول سوالی دا راگی دا کلی و سیدون که دی و مره و سیویش کار دی پا قادمیان ناو پا رنگ غنم رنگ لحجای یو ستیز دا دا مدرسی طالب دی یو کال کیرو چل خپل کور زخن ندارا کدی. نکه هر مسلمان رو کاغتا پا انسان خود داخل کیا کو بحر که زموږ غږ اوري که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي. شپا شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې د خپل ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېره زړه دې تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر یو څه زرخ پور سی ډیره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سوالین می د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهی د من سر پدی دوه خبرو شمارو اړیکه ونیسی 0 1 3 سوه 1 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمونگ دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا مونگ تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی مونگ تا مو دچی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
لمن روشان صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو باریک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نه بی ولا زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د ټلیفون شمېره د افغان بي سین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 8. تکرار 0 1 8 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلاټه.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غی ګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تاسو سلام. د ازادي راډیو تعقیبې ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه. زموږ یو د عامه زوی د منیر په نامه دی. تقریبا دا پنځه کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. پاړی معلومات نه لرو، د کوره وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپل زما غږ اوري یا په یو بل څوک د پاړی معلومات لري، زموږ سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. شمېره ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده زنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د کوچپوفند علاقې د نیلي د کوڅې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده، د دیارلس سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور: صفر و اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاریز افغان د کلی دی. دا نوش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانا څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي: صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر و صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز افغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نه شپېته سلور اویا. بیا تکراروم شمېره: صفر اووه اته یو سلور سلور شپږ نه اووه سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور ده چې په نامه ده ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما هواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي: صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام لمبر دی: صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په دا پروګرام کې د نور پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمه ګلونه.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم ډیر زیات خلکو ته به می ګټه ورسی او په دې اساس ما نه تر هچې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت می لډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه د غو په روزنه کې له د تدریس په برخه کې نو دا خپل ما فکر وکړ چې زما مؤثریت بدل ته ډیر وي زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم ځکه په لری پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولی ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدی شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي
اوس تاسو چیرې کار کوئ
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسټري تکمیل کړ او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم
ډاکټر صاحب دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول تاسې ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ که مو زده کړې بشپړې کړې دکتورا مو واخیستله په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ کې سلب شوی دي او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي مهاجرت ته مجبوره کېږي نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکی ژوند په مخ بوزي او خپل مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته. یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره هم ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې لا اکاډمیک محیط